یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
السلام علیکم، ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانک زایم. تاسو د ازادي راډیو دغه خبری پروګرام ته خره غلاست وایم. وړاندې اورئ چې د بشري حقونو د څار سازمان وایي طالبانو د ښځو بشري حقونو په اړه خپلې ژمنې نه دي پوره کړي.
دوی اوس ژمنه کړې چې په مارچ میاشت کې به په ټول هیواد کې د نجونو ښوونځي پرانیزي، خو هلته ځینې داسې ښوونځي شته چې په یو وخت کې نه پرانیستل کېږي.
د بریتانیا د یو خیریه بنسټ آکسفام موندنې ښیي چې کورونا وبا د بډایه خلکو شتمني ډیره کړې ده. په دویمه نیمایي کې به په اونیز بحث کې د پاکستان د صدر اعظم د وروستیو څرګندونو په اړه باندې خبرې واورئ. تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له احمد تکل اورو.
سلام، د بشری حقوقو د څار سازمان لنړیوالې ټولنې غوړي چې له افغانستان سره په مرستو کې خځو ته لومړیتوب ورکړي. طالبانو د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز د بندیدو راپورونه رد کړي، او سول وای شمالي کوریا نن بیا د سمندر پر لور توغندي وشتلې چې ښایي بلستیک توغندي وي. بشپړ خبرونه. د بشري حقوقو د څار سازمان هيومن رائټس واچ وای طالبانو لکاره د خځو د استلو او د ډیرو کورنیو د نفقې د ګټونکو د وزګارولو لاره د افغانستان روان حالت نور هم کړکیچن کړای دی. د هيومن رائټس واچ د خځو د حقوقو د څنګه مرستيالې هی دربار ازادي رادیو ته ویل طالبان باید پر خپل هغو ژمنو عمل وکړي چې په دوحه کې او پر افغانستان له واکمنې دورسته د خځو د تعلیم او کار په اړه په یو خبري غونډه کې کړی وي. د بشری حقوقو د څار د سازماندې چارواکي پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې له افغانستان سره په مرستو او خپلو هڅو کې خځو ته لومړیتوب ورکړي. طالبانو پرون یو ځل بیا ډاډ ورکړ چې نجونې به د نوي تعلیمي کال له پیل سره سم ښوونځیو ته ولاړې شي، خو د خځو د کار په برخه کې کومه ځانګړې تګلاره تر اوسه نه ده اعلان کړې. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي ډیر ژر به په بیلابیلو ولایتونو کې د کووید 19 ناروغۍ د علاج روغتونونه فعال شي. د دې وزارت ویان جاوید حجیر پرون ازادۍ راډیو ته ویل چې څو نړیوالو مؤسسو په بیلابیلو ولایتونو کې له کورونا وایرس سره د مبارزې د مرکزونو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی.
چهار شفاخانه توسط IOM
په هرات، ننګرهار، کندهار او هلمند ولایتونو کې د څلورو روغتونو مسؤلیت منلی. یونیسف اعلان کړی چې 15 ولایتونو کې د روغتونو تمویل په غاړه اخلي، او WHO اعلان کړی چې 4-5 روغتونونه به په ځینو ولایتونو کې تمویل او مخته یوسي.
ولایات اونا هم در آینده نزدیک به دخالت گرفتن.
په همدې حال کې په افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو د زیاتېدو خبر ورکړل شوی. پرون د 8 نویو مواردو راپور ورکړل شو چې له دې ډلې د چارواکو په وینا یو کس مړ شوی دی. طالبان هغه راپورونه ردوي چې ګنې د مخدره موادو پر ضد مبارزې لپاره عدلي او قضایي مرکز بند شوی دی. د طالبانو یو مرستیال ویان احمد الله وسیق پرون ناوخته پر ټویټر ولیکل د دې مرکز د بندېدو راپورونه واقعیت نه لري. د هغه په وینا د لوی څارنوالۍ سرپرست او مالی او اداري مرستیال مولوي شاه محمد شاهد خلکو ته ډاډ ورکړی چې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې لپاره عدلي او قضایي مرکز فعال دی او سرپرست هم ورته ټاکل شوی. له دې مخکې ځینو رسنیو د طالبانو د سرچینو په حواله راپور ورکړی و چې دغه مرکز منحل شوی دی. دا مرکز په 1940 کال کې د مخدره موادو د اړوندو دوسیو د څیړنو او د هکلو کسانو د محاکمې په هدف ایجاد شوی و. ازادي راډیو خبرونه اوري. د جنوبي کوریا پوځ وایي شمالي کوریا نن لږ تر لږه 2 توغندي د سمندر پر لور و توغول چې د چارواکو په ګومان ښایي بلستیک توغندي وي. د پروانه میاشت کې د شمالي کوریا له لوري د توغندیو د ازموینې څلرم اقدام بلل کیږي. د جنوبي کوریا د لوی درستیزانو کمیټې ویلي چې د شمالي کوریا لخوا توغول شوی توغندي احتمالاً بلستیک میزایل و، خو دا یې نه دی ویلي چې څومره مزل یې کړی. دا په داسې حال کې ده چې شمالي کوریا د شوې ادعا له مخې د جنوري په 15 او 16 تر اواز د چټکو توغندیو غبرګي ازموینې وکړې. د هیواد د جمعې په ورځ هم له ریل ګاډي څخه بالستیک توغندي و توغول. اوکراین پر روسیې په یو بیساري سایبري برید کې د لاسلرلو تور لګولی. د تیرې جمعې په ورځ د سایبري برید د اوکراین د دولتي ادارو ویب سایټونه شند کړل. کیف ویلي دی چې مسکو د خپل ګاونډي پر ضد مخ په زیاتېدو څو اړخیزه جګړه پیل کړې ده. د اوکراین پر دولتي ادارو د سایبري برید پر مهال ګڼ ویب سایټونه او له هغې ډلې د بهرنیو چارو، انرژي او د ملکي خوندیتوب د وزارتونو ویب سایټونه شند شول. د اوکراین د معلوماتي ټکنالوژي وزارت پرون په یو بیان کې ویل لټولو نخو نخانو ښکاري چې په دې انټرنیټي برید کې روسي لاس درلود، خو کرملن په دې مسله کې لاس لرل رد کړی دي. او د عراق د بهرنیو چارو وزیر وایي په وروستیو اونیو کې د بیلاروس او پولند، لیتوانیا او لاتویا ترمنځ ایسار 4000 عراقیان بیرته هیواد ته راستنه کړي دي. فوات حسین پرون په بغداد کې د لیتوانیا د بهرنیو چارو له وزیر ګابریل لینسبرګ سره ګډ خبری کانفرنس ته ویل چې د عراق حکومت د 2020 کال د نومبر له 13 د عراقي مهاجرینو د بیرته ستنولو لپاره له بغداد څخه بیلاروس ته لاس الوتنې تنظیم کړې دي. له دې مخکې د عراق د بهرنیو چارو وزارت د فرانسې خبری آژانس ته ویلي و چې یو شمیر عراقي کډوال له هم له بیلاروس سره پر پوله بند پاتې دي، خو د سخت واوري او سړې هوا له کبله عراق ته د هغوی ستنول ځنډیدلی دي.
خبرونه مو اوریدل کولای شئ د خبرونو د لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ. رازو د پروګرام اول مطلب ته. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي طالبانو د خزو او بشري حقوقو په اړه خپلې شوې ژمنې نه دي پوره کړې. دغه سازمان د خزو د څانګې مرستیال هیدربار ویلي طالبانو د سولې د مذاکراتو پر مهال ژمنه کړې و چې زده کړو ته د نجونو او کار ته د میرمنو د لاسرسي په تړاو به هیڅ ډول محدودیتونه نه لګوي، خو ډېر ژر یې خپلې ژمنې ماتې کړې. میرمن بار په افغانستان کې د بشري ناورین په اړه هم خبرداری ورکوي او پر امریکا غږ کوي چې پر افغانستان لګېدلي بندیزونه لرې کړي. زموږ همکار دغه موضوع تعقیب کړی او سه جزئیات را سره شریکوي.
د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان طالبان تورنوي چې په خپل هغه ژمنو ولاړ نه دي کوم چې د سولې د مذاکرات پر مهال لا افغانانو سره کړي. لدې ژمنو یو مهمه یې د خوځو د حقوقو په ځانګړي ډول د نجونو خوځو د زده کړې او کار په اړه و. د بشري حقوقو د څار سازمان د خوځو د څانګې مرستیاله دربار ازادي راډیو ته وویل طالبانو ژمنه کړې و چې زده کړو ته د نجونو او کار ته د میرمنو د لاسرسي په تړاو به هیڅ ډول محدودیتونه نه لګوي، خو په خپلو ژمنو ونه درېدل. هغې وویل
It's also worth mentioning that
دوی اوس ژمنه کړې چې په مارچ میاشت کې به په ټول هیواد کې د نجونو ښوونځي پرانیزي، خو هلته ځینې داسې ښوونځي شته چې په یو وخت کې نه پرانیستل کېږي او باید اوس پرانیستی وای، خو دا نجونې اوس له زده کړو محرومې دي. که طالبان په رښتیا د نجونو ښوونځیو پرانیستلو ته ژمن وي، په هغه سیمو کې چې د هغوی ښوونیز کال پیل شوی د هغوی ښوونځي دي همدا اوس پرانیزي.
د طالبانو حکومت پرون هیله خدا چې د نوي خونې سکال لپاره سره سم به د ټولو نجونو پر مخ د خوانځو دروازې پرانیزي. خو د بشري حقوقو د څار سازمان د دې لوړ پوړي چارواکي د نوي څرګندونو پاړي د ازادي رادیو پوښتنه ځواب نکړه. له 15 میاشتو زیاته موده وشو چې د شپږم ټولګي پورته نجونې خوانځو ته نه پریښودل کیږي او تر خوایډ په هانتونو دروازې هم تړلې دي. د بشري حقوقو د څار سازمان د خوځو څنګه مرسیاله هیدربار په افغانستان کې د بشري ناورین په اړه خبرداري ورکوي او وايي له نوي سلنه ډېر خلک کافي خواړه نه لري. مېرمن بار د دې بحران لوی لامل نړیواله ټولنه او بیلابیل هیوادونه په تیر امریکا بولي. هغه وایي امریکا او نړیواله ټولنه افغانستان ته د مرستو لړۍ او ترخوایي بانکي زیرمې او نړیوال مالی سیستم ته د دې هیواد لاسرسی بند کړی دی، خو هیدربار طالبان لا ډېر پړ ګڼي چې دا حالت نور هم ناوړه کړی، ځکه د دې په خبره نجونې او ښځې له کار کولو منع کړي او په دې پریکړې سره یې د هغو ژوند لا سخت کړی چې د خپلې کورنۍ لپاره یې د خوړو پیدا کولو مسؤلیت درلود. اخوا په کابل کې هم نن د افغانستان د مخاورو میرمنو بنسټ کوم یو شمېر خوځو د طالبانو په حکومت غږ وکړ چې د خوځو حقونو ته ژمنتیا وخی. د دې بنسټ مشر تاجوار کاکړ رسنیو ته وویل
موږ د غواړو چې د افغانستان د خوځو حقوق هم او طالبان ته سرګند کو چې موږ څوک یو موږ څه غواړو نن زموږ دغه فیصله و زموږ د نن نه د شې چې درغلي دي او خلک ډیر مشکل سره یو مخامخ دي اقتصادي د نګاز خه نو دوی مره دواز کړ چې موږ هم باید خپل ځخ پورته کړو خپل دریز معلوم کړو
خود طالبانو حکومت بیا وای د شرعي چوکاټ پر بنسټ د خوځو هر ډول حقوقو تجمن دي او په یو شمیر ادارو کې د کار لپاره زمينه هم ورته برابره کړې ده ورسره کې د طالبانو په حکومت تر ټولو سخت نیو کې د خوځو د حقوقو د خوندیتوب په اړه دا انتقادونه ورسره تر دې لا زیات شوي چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت له خوایې د لارښوونې یا توصیه په نوم خوځو ته ځانګړي اصول معرفي شوي د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنې لپاره د نړیوالې ټولنې په تیر بیا د امریکا یو له بنسټیزو شرایطو هم د بشري په ځانګړي ډول د ښځو حقونو ته درناوی او ورته ژمنتیا ده
ژوند
آزادي خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
آزادي رادیو 1216 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا
د افغانستان د ژورنالیستانو د ملي اتحادیه لخوا شوی نظر پښتنه خي چې پختل شوی 95 سلنه خبريالان د طالبانو تر واکمنۍ لاندې خپلواک ډول د معلوماتو خبرولو توان نه لري په دغه نظر پښتنه کې د افغانستان په څلور دو شولایتونو کې ل 500 خبريالانو سره خبري شوې دي جزئیات په دغه ریپورت کې
د افغانستان د ژورنالیستانو ملي ټولنې د یک شنبه په ورځ د خپلې هغې نظر پوښتنې پایلې اعلان کړې چې پکې په څلور دیشو ولایتونو کې له 1500 خبريالانو سره خبرې شوې د دغې نظر پوښتنې پر بنسټ چې په آنلاین ډول ترسره شوې څه باندې 95 سلنه پوښتل شویو خبريالانو ویلي چې د طالبانو تر حاکمیت لاندې په خپلواک ډول معلومات نشي خپرولی په دغه نظر پوښتنه کې نږدې 90 سلنه پوښتل شویو کسانو ویلي چې معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې د مشخص قانون د نشتوالي له امله د معلوماتو د راټولولو په برخه کې لستونزو سره مخ دي د افغانستان د ژورنالیستانو د ملي ټولنې مسؤول مسرور لطفي د دغه نظر پوښتنې د پایلو د اعلان پر مهال خبريالانو ته ویل
دری نظر سنجي بولتر از 500
په دې نظر پوښتنه کې له 1500 ډیر خبريالان پوښتل شوی چې آیا د رسنیو پر فعالیت سانسور شته نږدې 90 سلنه پوښتل شویو خبريالانو ویلي هو او څه باندې 100 سلنه نور ویلي چې نه بل پوښتنه دا و چې آیا کورنۍ او بهرني خبريالان کولای شي په آزاد توګه معلومات ترلاسه او خبري کړي څه باندې 90 سلنه خبريالانو ویلي چې په دې برخه کې جدي ستونزې او دې پښتنې ته 90 سلنه پختل شوی خبريالانو د هو جواب ویلای چې آیا حاکم فضا ستاسو د خبرونو پر تولید سانسور و زکړی
د افغانستان د ژورنالیستانو ملي ټولنه د خبريالانو او رسنیو د فعالیت لپاره د یو حقوقي چوکاټ نشټوالی معلوماتو ته د لاسرسي او د معلوماتو د سانسور لامل بولی په دغه نظر پښتنه کې 1.5 سلنه پختل شوی خبريالانو ویلي چې د مراکو په محل د طالبانو حکومت له خواله خند سره مخ شوی او څه باندې 50 سلنه هغه ویلي چې خلک لډاره له دوی سره مرکه نه کوي خو یوازې 2 سلنه خبريالانو ورته ویلي چې د دوی د کار په وړاندې کوم ممانعت نشته په ورته وخت کې ځینی خبريالان وایي چې د هرې ورځې په تیرېدو سره د دوی په وړاندې ستونزې ډیریږي دوو خبريالانو سمی او سهیلا په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
په لومړیو کې باید وایم چې د ژورنالیستانو ملي ټولنې په افغانستان کې کومدي فعالیت کوي لبل مرغه د خبريالانو لپاره بنسټیز کار نه دی کړی او دا به یو تیروتنه اوسیږي چې خبريالان پرې تکیه کوي دا هم رښتیا ده چې په دې وروستیو کې د خبريالانو کاري ساحه تنګه شوې ده او سانسور کیږي رسنۍ ژورنالیستان خبريالان او معلومات ته نه لاسرسي هغه ستونزې دي چې اوس مال خبريالان ورسره لاس او گریوان دي
وضعیت آزادی
په افغانستان کې د بیان ازادي وضعیت او د خبريالانو فعالیت له جدي محدودیتونو سره مخ دی چې د محدودیتونو په خپل خبريالانو په وړاندې لوی ننګونې رامنځته کړي او دقیق او پر وخت اطلاع رسونه مخه نیولې دلته خبريالان وهل د بول کیږي نیول کیږي او د پروګرامونو د خبري پوښښ اجازه نه ورکول کیږي
قرار میگیرند
خود طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی آزادی رادیو ته ویل
ژورنالیستانو او رسنوی پر وړاندې باندې د اسلامي امارت له لوري څخه کوم محدودیت او ممنوعیت نه دی وځه سوی او ټول اطلاعات او لاسرسي لري. تاسو په جریان کې چې د محترم مجاهد صاحب په څنګ کې درې تنه معاونین ګمارل شوی دی او همدارنګه په ټول وزارتخانو کې ویندویان ټاکل شوی دی، د لپاره چې اطلاعات په وخت باندې رسنوی ته ورسیږي.
خغلی کریمی ویل چې د رسنوی په خوانی قانون تر ارزونې لاندې دی او ډیر ژر به ورستای شي او په یو څو برخو کې به تعدیلات راوستل شي. د ژورنالیستانو د ملي ټولنې په خبره په پخوانی حکومت کې هم خبريالان معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې لستونزو سره مخ وو. د دغه ټولنې مسؤلین وایي چې اوس مهال معلوماتو ته د لاسرسي او د غشان د ټولیزو رسنیو قانون د تعلیق په حال کې دی.
ولسواکي دوی لارې په افغانستان کې یا لوچر کده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعاتو ته لاسرسي د دوی غونډیتو په ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
فزا د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي رادیو دول سیزه لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واوري.
د طالبانو حکومت اقتصادي کمیسیون پریکړه کړې چې د ټولو سوداګرو مهم ستونزو په هیواد کې د رغنیزو پروژو د چارو چټکتیا ته ځانګړي پاملرنه وشي. د ارګ لوري په خبره شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا دویم مرستیال مولوی عبدالسلام حنفی چې د اقتصادي کمیسیون مشري په غاړه لري، تیر ورځ ناوخته د یو شمیر سکتوري وزارتونو پانګوالو سره په لیدنه کې د سوداګرو وروستیو ستونزو په دې برخه کې د اغیزمنو ګامونو خبره کړی ده. د خبر ځای په حواله خاغلی حنفی هغه ټول وزارتونو ته چې د رغنیزو پروژو په تطبیق کې ونډه لري دند سپارلې ترڅو د دې پروژو چارو ته چټکتیا ورکړي. د خبرې شوی خبر پاڼې پر بنسټ پریکړه شوی چې په هلمند او کندهار کې د کجکی بند د ژر رغیدو لپاره د ټول هغه الکترونیکی توکي چې ورته اړتیا ده له پیرودلو وروسته ژر تر ژره واستول شي. دا ناسته داسې محل کېږي چې مخکې له دې یو شمېر سوداګرو پانګوالو د خپلو چارو په وړاندې د ګڼو ستونزو خبره کړې وه. د طالبانو حکومت د ستاندرد ملي ادارې د نفتي موادو ټولو سوداګرو ته خبرداری ورکړی چې هیواد ته د بې کیفیته نفتي موادو له واردولو څخه ډډه وکړي. د ادارې د یک شنبې په ورځ ناوخته په یوې خبر پاڼه کې ویلي هغه سوداګر چې د تیلو ګازو واردات کوي له دې وروسته د بې کیفیته موادو له واردولو څخه ډډه وکړي او که د سرغړونې په صورت کې ونیول شي سخته سزا به وویني. د یادې ادارې د اعلامیې پر بنسټ د بې کیفیته نفتي موادو استعمال د چاپیریال ترڅنګ د انسانانو روغتیا ته هم زیان رسوي او د دغې چارې د مخنیوي لپاره د عام روغتیا وزارت سره په ګډه کار پیل کړی دی. دا اقدام په داسې حال کې کیږي چې له دې وړاندې د نفتي موادو په ځانګړي ډول د پیټرولو او ګازو د لوړې بیې ترڅنګ د کیفیت په اړه هم په ځلونو خلکو شکایت کړی وو. او نن په افغانستان بانک کې افغانۍ د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 115 افغانۍ 23 پوله، یو ایرو 115 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 102 افغانۍ 15 شپېته پوله، یو سعودي ریال 6 افغانۍ 9.5 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 15 پوله، زر هندي کالداري 1200 افغانۍ او زر پاکستاني کالداري 1550 افغانۍ.
د بریتانیا د یو خیریه بنسټ آکسفام موندنې ښیي چې کرونا وبا د بډایه خلکو شتمني ډیره کړې خو برعکس یې بېوزله کسان نور هم زیانمن کړي. دا راپور چې پایلې نن خبرې شوي ښیي چې د نړۍ په کچه همدا نابرابري هر ورځ د څه باندې 20,000 کسانو د مرګ لامل کېږي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه پرې راپور لري چې جزئیات یې له اسدالله لودین اورو.
د اکسفام موندنې ښیي چې د کورونا وبا له پایله د نړۍ د لسو تر ټولو بډایه کسانو شتمني څه باندې دوه برابره شوې او 1.5 تریلیون ډالرو ته رسېدلې ده. په ورته وخت کې د وبا له پایله د نړۍ په کچه له 1.6 میلیونو ډیر کسان د بېوزلۍ خواته بیول شوي دي. اکسفام د خپلو موندنو راپور نن د جنوري په 18 داسې مهال خپور کړ چې همدا اونۍ د نړۍ د اقتصادي مجمع آنلاین غونډه هم په داووس کې جوړیږي. د اکسفام موسسې پر راپور کې راغلی د همدې وبا په ترڅ کې ډیر بډای خلک د مالی او پولي تحرکاتو او وانډو لکبله لا بډای شوي. دا په دې معنا چې د وبا له پایله په هر ورځ 25 ساعتونو کې یو شتمن کس میلیارډر شوی دی. د راپور لمخې د نړۍ لاستر ټولو بډای کسان د 3.1 میلیارډ بېوزله کسانو په اندازه شتمنی لري. د اکسفام د راپور لیکوالانو ویلي د اقتصاد دا چاره تصادفي نه بلکې انتخابي ده. د دوی په وینا اقتصادي تاوتریخوالی هغه وخت رامنځته کیږي چې د سیاسي جوړښتونو تګلارې یوازې د بډایه او ځواکمنو کسانو لپاره جوړیږي. د راپور په وینا دا وضعیت په نورو ټولو بې وزله کسانو، ښځو او نجونو ناوړه اغیز کوي. راپور کې ویل شوی چې د همدې نابرابرۍ له کبله هر ورځ 21,000 کسان روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي، جنسیتي تاوتریخوالي، لوږې او اقلیمي بدلون له کبله مړ کیږي. د اکسفام په راپور کې غوښتنه شوې چې پر بډایا او میلیاردرانو باید مالیه ډیره شي، چې له مخې په بېوزله هیوادونو کې د کورونا واکسین تشه هم تر یو ځایه ډکه شي. دوی ویلي اوس مهال د دې واکسین مانوي مالکیت له بډایا هیوادونو سره دی.
آزادی رادیو ته غوښنسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وربشو روزګان تالته طالب چارواکو له دولتي کارکونکو غوښتي چې مکلف دي لنګوټي وتړي او ګيري پرېږدي. په روزګان کې د طالبانو ولایتي چارواکو له دولتي کارکونکو د غوښتنه کړې چې خپل ظاهري شکل کې تغییر راولي او د دوی اوامر په ځای کړي. په دې اړه پاموکړی دغه رپورت ده.
د اورزګان ولایت د مقامي واسطازي مولوي طيب پرون یک شنبه ناوخته د خبري د اورزګان ولایت د مستوفيات په تالار کې د مليکي ونې د جوړسوي غونډي پر مهال وکړي. نو موډي وای ټول دولتي کارکونکو باید پر اسلامي اصول ځان برابر کړي، لنګوټي وتړي او ژيري پرېږدي. هغه وای دولتي کارکونکو باید ځانونه پر شريعت برابر کړي او دا سلار غوړه کړي چې د اسلام خوښوي. هغه وای د غسپارښتنې دغه ولایت د والي وی چې دوی ته وکړلې
د ویلات د مقام څخه و ټول رئیسانو ته د والی صاحب د طرفه دا خبره کوم چې هر رئیس او مسؤل مکلف دی په دې باندې چې دا کم کارمندان پر هغه زوړ تکرر باندې پاتنس او دا خپل ځانونه د شریعت په چوکاټ کې برابر کړي. نو اوس پر دوی باندې واجب او لازم ده چې د دې اسلامي نظام په چوکاټ کې خپل ځانونه برابر کړي. هغه باید نور په دې پوسی چې دا د امارت اسلامي سیاست چې دی دا پر شریعت باندې بنا دی. یو خبره د ژری په باره کې کوم چې دا ټول کارمندانو ته موږ دا خبره مخکې هم په نورو مجالسو کې کړې ده، اوس یې ورته کوو چې تاسو دا خپل ژری تر قوزی ملنډوي. بله مسله د لنګوټې ده چې دا هر کارمند چې هغه خپلې وظیفې و دندې ته راځي په ښه شایسته لباس کې برازی او لنګوټه بتړي.
د په داسې حال کې دی چې له دې وړاندې هم په دغه ولایت کې طالب چارواکو عامو خلکو ته هم امر کړی و چې ژریګي نه لنډوي او موسیقي دي نه اوري. په جوړه سوې غونډې کې بیا یو شمېر نورو د طالبانو ولایتي چارواکو د مالی پر ارزښت هم خبرې وکړې او خلک یې د مالی ورکولو ته وهڅول. په اورزګان ولایت کې د حج اوقافو رئیس مولوی خادم په خپلو خبرو کې ویل خلک باید د نظام د پایښت لپاره دولت مالیه ورکړي تر څو اوسنی نظام پر خپلو پښو ودرېږي.
موږ د اسلامي نظام د تحفظ لپاره یو مکلفیت لرو، لکه څنګه چې موږ د اسلامي نظام د حاکمیت لپاره مکلفیت درلودي. زموږ استاسي د ټولو علماي کرامو دا فتوا و چې د اسلامي نظام د حاکمیت لپاره زموږ ستاسي مبارزه چې موږ روانه کړې و دا پر موږ باندې فرض عین مبارزه و. نو که دا نظام زموږ د لاس څخه ووځي موږ به د خپل ولس هم مسؤول یو او د الله جل وعلا په نسبت باندې به هم مسؤول یو.
شاغلی خادم د دولت غصب سوز موږ ته هم اشاره وکړه او له حکومت غوښتنه وکړه چې د دولت غصب سوز موږ کې دي خلاص کړي. مولوی خادم دا هم ویل چې د نړۍ په نورو یوادونو کې افغاني ارزښت له لاس ور کړی دي او دی واجی کاغذ ارزښت هم نه لري.
طالبانو د چلند په اړه رپورټونه په دوام اوري چې پر ټولنیزو شبکو هغه یوې ویډیو توند خبرګونونه پارولي چې پکې د طالبانو په حضور کې دو افغان هنرمندانو تستغیث پوری ویل کیږي او د غوی د موسیقي آلات سوزول کیږي. لتیر اگست چې طالبان واکمن شوی په هغه یواد کې په موسیقي بندیز دی. ځوان افغان سندرغاړي چې اوس افغانستان وتلی او یا هم د وټو په حال کې دي روان حالت د اندېښنې وړ بولي. تفصیل د هارون باچا پر رپورت کې چې په ځاځي اریوب کې د جوړي او د جنوري پر 15مه په ټولنیزو شبکو د خبري شوی ویډیو د برخې لغه غپیلېږي.
دا موال د کنډا غداوي چې خدای مو تباکا
په ویډیو کې لیدل کیږي چې ټوپک پلاس طالبانو د دوو هنرمندانو وختان ورکین چکړي. هغه یې د لزګونه کسانو په منځ کې درولي او د موسیقي آلات یې ورسوځوي. ګودر ځاځي هم د ځاځي اریوب ولسوالۍ او ځوان او تعلیم یافته سندرغاړي دی. نوموړي د جنوري پر شپږمه مشال لډیو ته ویل د خپل ولسی هنرمندانو د سپکاوي ویډیو سخت ټکان ورکړ. ځاځي چې وای ژوندته د ورپې خطر لوجه خپل ځایځګه نشي پټاګه کوله زیاته کړه چې د افغان هنرمندانو د حقوقو لپاره باید له بهره غږ پورته شي.
دا هنرمندان دي اته دوه غون کې پچا غون کې د ځاځي اصلي اوسیدین کې او مونږ وای ستلا ورته وای چې خلیفګان خلک چې د پلار نکنه د میراث پاتې دی او د دوی د ژوند مهمه برخه ده. هغه وخت کې چې طالبان افغانستان ته راغلي نو ځینو سیمو کې چې دوی حکیمت درلود همدا کارونه به کول اوس په عامه سطح په ټولو ساحو کې کوي. زه په دې باور شوم چې د مړه ولس د ویده ولس همدا حال به تر اخره مې د ویډیو را شوې دلای او لسترګو مې ورته وښکې وڅې دي. داسې یو درد مې حس کړ لکه دا آلات چې زما وجود دي او زما وجود را ماتي. د تاریخ په اوږدو کې خصوصا په افغانستان کې د هنرمندانو انسجام لپاره د دولت په سطحې چا کار نه دی کړی ځکه اوس تیت پرک دي. نو زه فکر کوم چې په کار دا چې
یو بل ځوان افغان سندرغاړی میر خان چې د نومیالی سندرغاړی عبدالله مکری زوی دی او کابل ته د طالبانو له ننوتلو سمدستي وروسته بهر ته تللی. د ځاځي اریوب د ویډیو په تړاو وایي چې طالبانو نه یوازې د افغانانو ژوند ورګران کړی بلکې د هغوی د لرغوني کلتور او ویاړونو ویجاړول یې پیل کړی دی.
نور ویډیوګان مې او څو تر د مخ کې راوته چې وځي خوشی نه کړم کله کله سړی سره الفاظ نه وي څه وای خو موږ خود ادب او د فرهنګ کوریو په خو موږ سره د انګلیسانو سره جنگ کړی بیرته ما غجنګ په ډولونو پاتړونو رمانځل اې د موږ جنگ غټل اې او هغه کې طالبان هم وو خلک په کتابو کې وګوري دا خبره هوایی نه دی. نو ډول موسیقي ادب شعر د خزما د فرهنګ یو ډیره مهمه برخه ده. ته سره پورته کیږي لمه څخه دغه مخلي او بیا پرته ما په خپل فرهنګ باندې کافی رہے هغه د ژوند هغه ټول نه وړه برخه چې په غو باندې ستا کور ته خوشاله لريستا ولست ستا خلکو ته تا هغه هم لمه اخلي نو د ژوند د چی لپاره د ژوند هدف څه دی.
طالبان د 2021 زیږدیز کال د اګست پر 15مه کابل ته ننوتل او حکومت یې ونیو. دوی پر افغانستان د نوې مکلونو د خپل واکمنۍ په څیر دا ځل هم په غیواد کې د موسیقۍ پر غږولو او یا هم د غې پر اوریدلو بندیز ولګو. د نوې او له ویرې ډک حالت په کتو د پام وړ شمیر هنرمندان اړ شول چې افغانستان ووځي. په کابل کې د افغانستان د موسیقۍ ملي انسټیټیوټ هم وتړل شو او لسګونه زده کوونکي چې د لکانو ترڅنګ نجونې هم پکې وي د دې مرکز د مشر ډاکټر احمد سرمست هڅو په نتیجه کې اروپا ته ولاړل. ڈاکٹر سرمز د کابل د موسیقی مرکز ل زدکونکو د افغانستان ملی آرکسٹرا جوړ کړی و. سیاستوال د بشری حقوقو فعال او شنون کې افراسیاب خټک وایي د طالبانو ایجنډا ل افغانانو د هغوی هویت او کلتوري ارزښتونه تروړل دي.
دا دول سورنه اتن تپا منګه رباب دا په دې پیړیو پیړیو نه زبګه پوجرو کې خلکو په پدې کې پښګلام کوله او زبګ دا چې کوم فوک لټریچر یا زبګ ولسی ادب چې دی په هغه کې زبګ دې پښتنو د ژوند تجربه حکمت پټ دی او زبګ ځوانان چې سره هغه پویا راځي او ځان پیژني جهان پیژني په دې کې شنو تبا کول دا یو قسم ته پښتني ژوند باندې حمله ده. زبګ سنتره وجل دی زبوګ په سکی وجل دی زبوګ شناخت وجل دی 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 لپاره ورغلو چې ګورغل ته کې جنډه یې چلره کړه جنډه کې څه نقصو نو دی وړي چې افغانان دنیا ته د څه وخی چې دا جنودی خلک دی دی یو وړي ټوپک باندې کنټرول کیږي بس آئین نه بغیر خلک ټوپک لاس کې دی وای چې بس بوګ پاشان ډیر مشکل وخت دی بد وخت دی او دنیا ته پکار دی چې هغه تماشور کې څه کې چې کوم اور په افغانستان کې لګی دا خو خوريږي.
د ملکن یو پیژندل شاعر او سندرغاړی امجد شاهزاد وایي په افغانستان کې د راغلي بدلون اثر وار لمخه په پښتونخوا کې حس کیږي. نو موږ وړي چې د سندر مو وجنۍ په نوم یو شعري ټولګه هم لري زیاتوي چې د هنر او هنرمندانو لپاره مبارزې ته باید زور ورکړل شي.
په دا وړاندې ورځو کې دوه درې داسې ویډیوګان په ټولنیزو رسنیو باندې خپاره شوي وو چې خلک تشویق کړل دا غیغه تبلی او باجی او ربابونه هغه اوس وزول او دا درې میاشتو لاړل او دا څلور میاشتو لاړل. نو هغه سیز دلته الټی موجود دی. په تیر بلدیاتی ټاکنو کې مونږ تخکاره شو چې دلته سوکرا روان دي سوکرا وستل کیږي مونږ اندېښنې لرو چې دا په خوښه کې چې دا عملونه کیږي نو دا زموږ شاعرانو د فنکارانو هنرمندانو دا غی په کار په زیار او په تخلیق باندې خامخا بد اغیزه پرې باسي. پکاره چې په یو ډیر ساينټیفیک او ډیر سیاسي طریقه باندې زمونږ مبارزه چې دا د هنر لپاره د امن لپاره د مخ په وړاندې لاړ شي او هم چې باوري او با اثر زیونه دي په نړۍ کې کوم فورمونه دي فکر چې مونږ د خپل ستونزه د خپل خبره اوی ته ورسو خدای نه مرستي وغواړو.
پر افغانستان د طالبانو لوکمنې دوه راهیسې په هغه هیواد کې د یو شمېر هنرمندانو د ځورونې او حتی د ځینو د وژنې خبرونه خپاره شوي دي. په کابل کې د طالبانو حکومت چې لا هم د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې، ویاندویان یې په خبري کانفرنسونو او مرکو کې بشري حقونو ته د درناوي خبره کوي او وایي چې دې کار ته ژمن دي. په ملګرو ملتونو کې د تعلیم او کلتور ادارې یونیسکو د 2003 زیږدیز کال په نړیوال کنونشن کې ویل شوي چې د یوې ټولنې د روایتي میوزیک او د هغې د کلتوري اساسو بشپړ حفاظت باید وشي.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12 نیمې شوې. احمد تکل نه به د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه واورو. تر هغه وروسته 15 دقیقې ونیز بحث مې راوي چې کوربه اسدالله لودین ده.
د بشري حقوقو د څار سازمان وایي طالبانو لکار د خدو د استلو او د ډیرو کورنیو د نفقې د ګټونکو د وزګارولو لپاره د افغانستان روان حالت نور هم کړکیچن کړای دی. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي ډیر ژر به په بیلابیل ولایتونو کې د کووید 19 ناروغي د علاج روغتونونه فعال شي. د دې وزارت ویاند وایي چې څو نړیوالو مؤسسو په بیلابیل ولایتونو کې له کورونا سره د مبارزې د مرکزونو مسؤلیت منلای دی. طالبان هغه راپورونه ردوي چې ګنې د مخدره موادو پر ضد مبارزې عدلي او قضایي مرکز تړل شوی دی. د طالبانو مرستیال ویاند احمد الله وسیق پر ټوټر لیکلی چې د دې مرکز د بندیدو راپورونه واقعیت نه لري. د جنوبي کوریا پوځ وایي شمالي کوریا نن لږ تر لږه دوه توغندي د سمندر پر لور وتوغول. د جنوبي کوریا چارواکي وایي چې ګمان کوي دا به بالستیک توغندي وي. اوکراین پرون پر روسیې په یو سایبری برید کې د لاسلارلو تور ولګاو. د تیرې جمعې په ورځ د سایبری برید د اوکراین د دولتي ادارو ویب سایټونه شند کړیو او د عراق د بهرنیو چارو وزیر وایي په وروستیو څونیو کې د بیلاروس او پولند لیتوانیا او لاتویا ترمنځ ایسار 4000 عراقیان یې بیرته په لسو الوتنو کې هیواد ته راستنه کړي دي.
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت
کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو اونیز بحث 25 دقیقې ته خراغلی. تاسو خبري چې د پاکستان د صدر اعظم دفتر په دې ورستیو کې ټویټ کړی چې عمران خان پاکستانی چارواکو ته لارښوونه کړې چې افغانستان ته کاري متخصصان واستوي. د عمران خان د دې لارښوونې لمخې د دوی د طب، ټکنالوژي، محاسبه او مالی برخو تکړه او روزل شوی کارکونکو به د بشری ناورین د مخنیوي لپاره افغانستان ته راځي. د عمران خان د خبرو پراخ خبرګونونه وپارول. خود طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی دا وړاندیز رد کړ. متقی ویل دوی پوره کډرونه لري او تر اوسه په کور دننه د کومې چارې په تر سره کولو کې تشه نه ده احساس کړي. پښتنه داده چې عمران خان ولی داسې وړاندیز کړی دی. بهرنیو متخصصانو او سلاکارانو ته اړتیا څومره محسوسه ده؟ آیا پاکستان له افغانستان سره د همکارۍ ښه نیت لري؟ دا او نورې پوښتنې د دې اونۍ په بحث کې ځواب وو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د افغانستان د څیړنیز او رسنیز مرکز مشر عبدالجبار بهیر او د سیاسي چارو کتونکی داود مایر. دواړه میلمانه سټډیو سره وصل شوی دي. اول ورزو بهیر صاحب ته. بهیر صاحب ستړي مشي غرمه مو په خیر. راځي لدی به پیل کوچه. شرایط حساس دي. د طالبان حکومت لا حتی د پاکستان خو هم په کارا پر رسمیت نه دی پیژندل شوی. خو په داسې حالاتو کې په داسې شرایطو کې پاکستان افغانستان ته د کاري متخصصانو د استولو وړاندیز کوي. دا په څه معنی کې دی؟
لومړی تاسو ته او تاسو ټول اوریدونکو ته هیلونه احمد وړاندې کوم. د یک شک نشته چې کله اسلامي امارت په افغانستان باندې د پینځو میاشتو راپدې خو حاکم شوی دی. سننګونه مخته متوجی دی افغانستان ته خصوصا د برخه کې چې کله امارات او پخوانی جمهوریت تر مابین یا د کارمندانو د جمهوریت نشټونه دی هغه د ډار ترمن کوم واټن رامنځته شو او تبلیغات دا کېدل چې کېدای شي اسلامي امارات انتقام واخلي او پخوانی خلک سره بد تعامل وکړي خو بل اخر ګورو چې یو ډیری افغانان وتښتېدل لوړ وطن پریښود په همدې ډار باندې چې په افغانستان کې ورته زمينه نه مساعده اسلامي امارت د مشرتابه د عفی په اساس باندې وکولای شو چې افغانان ته ډاډ ورکړي او هغه برخو کې چې ناخوالې رامنځته شوې وي ترې وحده ځواب وایي لا هم دوی ته ستونزې شته دي لا هم یې د ولس او د خلکو ټولو اړتیاو ته ځواب نه دی ویلی خو زه فکر کوم چې عمران خان په داسې حساس شرایطو کې په داسې وخت کې چې د اسلامي امارات بهرنۍ اړیکې او یا د کوربه د ګاونډیو هیوادونو سره اړیکې مخ په پراخېدو دي ترکمنستان ازبکستان چین او د نورو هیوادونو ایران په ګډون باندې نه تنها چې سیاسي اړیکې رامنځته شوې دي پیاوړې شوې دي بلکې د تجارت او د سوداګرۍ برخه کې هم وعده شوې دي او د پخواني زام په وخت کې کوم ملي او لوی پروژې بحث شوی او په غو باندې کار شوی او د هغه مختوړلو ته امارات ژمنتیا خوده لیدل چې د ټاپي د کاسا پروژې هی بلګي ویلې شو زه فکر کوم چې پاکستان تل هڅه کوي دا چې د افغانستان مختګ او د افغانستان کې بیا د افغانانو کورنۍ هم او کورنۍ همغږي کورنۍ همغږي وننګوي عمران خان داس وخت کې د زینو برخو یادونه کړې ده چې باغې کې غواړي خپل سلاکاران او خپل متخصصین افغانستان ته واستوي چې موږ په اسلامي امارت کړنو ته زیر شو په دې برخه که اسلامي امارات واضح لاسته راوړل لري د مالی برخه کې زموږ کارمندان نه ده چې اسلامي امارات خپل مولوي صاحبان ګمارلی دي د نورو وزارتونو په شان باندې بلکې متخصصین راوتي ترڅو چې معلومات لرم په مسلکي برخه کې د عوایدو برخه کې د مالی برخه کې هغه څه چې پخوانی موجود وو د هغه په څنګ کې نور داسې ځوانان
راوړل بهیر صاحب تاسو هم تقریبا دغه درې سره موافق یې چې طالبانو ویلې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ویلي چې دوی اړتیا نه لري د عمران خان دا وړاندیز رد کړي او ویلي دي چې دوی په دې تیرو څلورو پنځو میاشتو کې هیڅ داسې کومه تشه نه ده احساس کړي چې هغه د یو بهرنی متخصص یا یو پاکستانی متخصص ډکه کې کور مودان راځي چې د مایار صاحب د سر خبرې هم وورو مایار صاحب تاسو څومره موافقي آیا رښتیا هم طالبان اړتیا نه لري و دا مهال بهرنیو متخصصانو او سلاکارانو ته
بسم الله الرحمن الرحیم تاسو سلامونه محترم بلمته درنه اوریدونکو ته قدر من زه څو نقطه وړم واضح وایم اوله مسئله دا چې په دې کې شک نشته چې د پاکستان خارجي سیاست د افغانستان د نظام متضاد روان دی په افغانستان کې چې هر نظامی د پاکستان حکومت باید دغه به تضعیف او دغه سره دښمنی په شکل لوبه وکړي دا یو مسئله بله مسئله د کوم مسئله چې د نوم د بس په اړه ده دغه د عمران خان د کوم خبر
بهیر صاحب زموږه غوړې فکر کوم بهیر صاحب سره اړیکه پرې شوې ده ښه تاسو ته به بیرته راوګرځو مایار صاحب سره اړیکه پرې شو بهیر صاحب تاسو را سره یې تاسو خبرو ته ادامه ورکړئ ترڅو چې مایار صاحب بیرته روخیږي مهرباني وکړئ تاسو وایي چې دا د پاکستان لاسوهنه د افغانستان په کورنیو چارو کې
بله لاسوهنه به هم وی فکر کوم چې د امارات هغه لیدلوري چې توقع نه و چې دوی د افغانانو سره بیرته دی اوږده جنگ نه چې د افغانان تر مابین پیونه باندې جنگ او امارت او جمهوریت په مابین کې جنگ او په دې برخه کې کارمندان ته د شک نشته چې جمهوریت کارمندان یادې دل دوی به ونشي کولای چې همغږي رامنځته کې دوی به ونشي کولای چې افغانان ته ډاډ ورکړي برعکس اسلامي امارت په ټول قوت باندې وکولای شو چې هغه تشویشونه ته ځواب ورکړي عملی ځواب ورکړي البته چې د دنیاوالو سره او خصوصا د افغانان سره وو یو خبر زه د متقی خبرو کې وړم وضاحت وکوم چې افغانستان ضرورت لري دا چې هیڅ ضرورت نه لري دا فکر کوم چې مبالغه آمیز خبر بوي خو د پاکستان خصوص د پاکستان د کوادرو په غلبه باندې افغانستان مخکې دی د افغانستان په خاني رینکینګ ته چې ګورو په بشري ځواک کې موږ د سیمه په کچه باندې خلک لرل موږ د سیمه خلک په کچه باندې کډرونه لرل اسلامي امارات تر اوسه پورې په اداري ځواک کې یا په بشري ځواک کې د افغانستان نه فوق برخه کې چې شروع شوې دي البته تر اوسه پورې ډېره برخه لا اسلامي امارات هغه ته لاسرسي نه دی درلودلای هغه برخه د خدماتو په شکل باندې خلکو ته نه شروع کړي خو
شروع کړی دی کمالی برخه ده کده ټکنالوژي برخه او کده بانکواله او اقتصاد برخه ده په دې برخه کې داس ننګونه سره تر اوسه نه مخ شوه چې دوی یو خند سره مخ شي او هغه کار جام شي
مننه بهر صاحب
مختګ د فاره لاملونه مونږ هم لرو یوازې د لامل نه دی چې دوی کارمندان نه دراو سیم مو نړیوال سیاست تر اوسه پورې د افغانستان سره پرزاد کړي دی د افغانستان رسمیت رامنځته شوی نه دی د ټول شموله نظام پر اړیکه باندې تر اوسه پورې کورنۍ او بهرنۍ اجماع نه رامنځته شوی دی ټول غلا ملنه دي چې اسلامي امارات لا هم مازال لري چې خلکو ته ثواب وایي او خلک د کار پر اړیکه باندې د افغانستان پر تک پر اړیکه باندې هم کړي خو د پاکستان مداخله واضح ده پاکستان تل کوشش کوي د افغانستان داخلي چارې وننګوي دا که په وړه کچه باندې وکړي په لوی کچه دی
او سلامات اوسې بیرته مایار صاحب بحث سره یو ځای شوی دی مایار صاحب تاسو هم تقریبا هم دې ټکی ته اشاره وکړه چې د پاکستان بهرنۍ سیاست دا مهال هم د افغانستان د حکومت خلاف روان دی ویل کیږي چې پاکستان د طالبانو ملاتړ دی او د طالبانو ملاتړ کوي څنګه کېدای شي چې د خپل ملاتړ پر ضد سیاست مخته بوزي
دلته څو مسلې دي مثلا دلته زمانی تفاوت باید نظر کړی ول شي د امریکا شتون په افغانستان کې یو مشترک منافع ایجاد کړی وای طالبان او د عرب مېز کې نو د پاکستان مېز کې اوس امریکا او ترې د طالبان خپل یو نظام دي د پاکستان سیاست د افغانستان د نظام په خلاف یا د غیر متضاد دی او طالبان نظام دي دا سیاست به دوام مومي یعنی پاکستان با یعنی د افغانستان د نظام په خلاف سیاست لوبي
خا ما یار سب سره فکر کوم اړیکه لنجمنه د ځکه همیشه هغه شمیري چې د افغانستان سره اتصالات شمیري وي کله کله لستونز سره مخامخ کیږي هڅه کوي چې بیا ور سره اړیکه ټینګ کو د بل لارینا یا بل شمیرینا بهیر صاحب موږ تاسو په بحث ادامه ورکو ل افغانستان سره متاسفانه په اړیکو کې کله کله د لستونز پیخیږي اوس چې عمران خان دا خبرې کړي او طالبان رد کړي دا که لږ زره بیکګراوند ته د بهرنۍ متخصصانو لاړ شو په تیر حکومت کې هم بهرنۍ سلاکارانو په جمهوریت ریاست کې په ځینو وزارتونو کې په ډیرو لوړو معاشونو کار کوي او حکومت ویل چې اړتیا ده ورته که څه هم تاسو ویل چې په مالی برخه کې او په نورو برخو کې دغه تشه ډکه شوې دي د اوسنۍ کډرونو لخوا اما که واقعیت ته وکتل شي آیا رښتیا هم افغانستان سلاکارانو ته اړتیا نه لري
بله ما د اداري برخې داونه وکول چې موږ په اداري برخې کوم چې شوه دی پغه کې امارت کولای وکولای شوي چې کډرونه پیدا کی او خلک ورو خلک وګماري او خلک مخوي دا چې افغانستان پر دې په دې کې شک نشته چې بهرنۍ نه افغانستان هڅو بهرنۍ اړیکو ته د بهرنۍ سلاکارانو یا د بهرنۍ متخصصینو شتون ته ضرورت لري واضح مثال موږ دی کابل هوایی ډګر دی چې اسلامي امارات قطر ترکانو او اماراتيان د هغه برته په خو درو غي تخنیکی خبرته راځوندې کول او بل اخر دی کار د پاره ماده کول د متخصصینو او د افغانانو متخصصینو چې په کابل کې موجود وو د هغه تر وس لوړه خبره وا ذکر کوم چې اسلامي امارات تر اوسه هغه ځای ته نه رسیدلی چې د نړۍ په دې اساس عمل وکوي چې دنیا او متخصصین دل راشي ته حتما ضرورت شته موږ د تجارت لرو افغانستان د پرمختګ په برخه کې په مختلفو برخو کې د افغانانو د روزنې او د افغان د هغه سیستمونو چې البته هغه بهرنیان په افغانستان کې جوړ کړی دي هغه سیستم لا فعال دي خو د پرمختګ ضرورت پیدا وی چې د امریکا کمپنۍ را او د امو خلک سره برته امارات کوشش کوي چې همغږي رامنځته کړي د ټکنالوژي برخه کې سیستمونه لرو مختلفو د بریښنایي دولتداري برخه کې پورا کار شوای دی چې هر وزارت په یو سیستم پورې تړل شوای دی موږ د اقتصاد په برخه کې نړیواله کچه باندې کار شوای دی چې د موږ سیستم وصل شوای دی اروپا سره او د دنیا نړیواله سیستمونو سره په دې برخه کې اسلامي امارات کې مبالغه هم کوي ډیره د واقع سره نزي د هغه وخت کې مجبوري کله چې د کارونو په اختیار مې تکیږي نو موږ د ته اړ یو چې د بهرنۍ سلاکاران کومک وغواړو راځو د ته چې سلاکاران یا کومک وختل او په داخلي چارو کې مداخله د وړه متفاوت لیدلوري دي د پاکستان مداخله یا د پاکستان سلاکاران افغانستان ته راتلل دا واضح ده چې د موږ گاونډای خامخو په حساس موضوعاتو کې د ځان لپاره لاسرسي پیدا کوي په هغه موضوعاتو کې چې موږ ته نه د جمهوریت په وخت کې د پاکستان د معیار نه لوړتللی او مختتللی او چې فساد په افغانستان کې مو ونه شوې کوله چې وا ملي اجماع او یو سرسري سوله دي ټول اړخونه په تفاهم رامنځته کو دا یو بیل ناورین و یو بیل بحث دی په دې باندې خو
اسلامی امارات فکر نه کوم چې من هيسي افغانان هغه هم افغانان دي او دا لیدلو خلق وای چې اسلامی امارات د پاکستان تر سټیور لاندې راغلی دی. زه ډېر ورسره موافق ځکه نه یم چې تر هر چنه زیات د اسلامي امارت مشران د پاکستان نه ځورېدنه لیدلې ده. د مشران یې وژلي دي، مشران یې بندیان کړي دي او مشران یې تهدید کړي.
په هیڅ مخکې ورته معیار صاحب هم اشاره وکړه چې اوس زماني توپیر راغلی دی. پخوا چې وایي پاکستان او طالبانو یو ډول ګټې درلودې کله چې امریکایانو یا نړیوالې ټولنې په افغانستان کې حضور درلود، خو اوس یې وایي ګټې متضادې شوې دي. مننه کور ودان بهیر صاحب. معیار صاحب سټوډیو سره وصل شوی دی په دې لاره چې اړیکه دا ځل دوام پیدا کړي. معیار صاحب، کله چې افغانستان ته د بهرنیو متخصصانو د لیږلو موضوع کیږي، کله قطر متخصصین زی دومره په وړاندې حساسیت نه پاریږي که مثلا د ترکیې نه زی یا بل کوم هیواد زی، حتی لویدیځو هیوادونو نه کورځي، اما کله چې د پاکستان، ایران یا ګاونډیو خبره کیږي دلته بیا حساسیتونه ډیر راپاریږي. موږ له ځینو عامو کسانو سره هم خبرې کړي، دا خبرې به هم وروسته واورو، خو لومړی بل تاسو واورو چې دا حساسیتونه د څه لپاره دي.
څو نقطې ته غواړم په دې مورد کې اشاره وکړم. اول دا چې د عمران خان چې کوم مسئله مطرح کړي، دا باید واضح وکتل شي چې د هدف څه دی. آیا د هدف پاکستانی کډرونه دي یا په مجموع کې نړیوال متوجه کول افغانستان کې دي؟ د ما په نظر دا مسئله چې ده د پاکستان یو لابی ده، یعنی که چیرې عام ولسته د افغان ولسته کوم تشویش وي، کوم استخباراتي لوبه، یعنی د استخباراتي لوبه په رسانه‌ای ډول نه کیږي، دوی کولای شوای چې دا کار مخفی ډولو کې، یعنی دا په رسانه کې نه اعلانوي. دا د پاکستان د هیواد خارجي سیاست ده، آزاد هیواد ده، حق لري چې هر څه وایي. چی شي چې مونږ تاسو ته تاثیر گذار دي، تاثیر لري، هغه دې مونږ د دې کنش مقابل کې واقع نشته، یا د عمل مقابل کې عکس العمل دی. یعنی موږ طرفه کچیر موقف دس نیول کیږي چې نیول شایم دی چې تاسو نه مننه کوو، تاسو د خپل کادرونو نه د خپل هیواد د کشمیر په مسله کې کار واخلی، هغه حل کوي، د نور درونی مشکلات چې تاسو دي دا حل کوي. یعنی په دې مورد کې یعنی مونږ باید تمرکز په خپل هغه وکړو، یعنی په خپل خارجي سیاست باندې وکړو چې تر ډیره کچه پورې دا مسله صحیح د کادرونو په بس کې. کچېره مونږه بحران د کادرونو وګورو، یعنی زه د زنو کسانو د نظر سره بالکل په دې مورد کې موافق نه یم چې افغانستان د کمبود د کادرونو سره مواجه ده. افغانستان برعکس دلته بحران ده، د ډیروالي د کادرونو. یعنی مونږه د درې طرف نه حداقل مونږه دلته متخصصین فارغین درلودل، دولتي پانتون فارغین درول، شخصي پانتون په لوړه کچه دلته فارغین تر ماستری تر کچه پورې، او د مونږه ډاکټرا هغه د خارج نه چې کوم اسنادونه یا کوم کسان خپل په لوړ کیفیت ډیګریونه اخستي دي هغه راغلي د خپل. یعنی مونږه د ټول کادرونو چې په لن په افغانستان کې دي، یعنی د مونږه 15% د مونږ نشو کولای چې نظام کې جذب. یعنی زه ما خبر تکرارم چې موږ د کمبود سره مواجه نه یو، یعنی بحران دی هغه د کادرونو، برعکس مونږ د ډیروالي د بحران سره مواجه دي.
نو ما یاست فکر کوي عمران خان یا نور پاکستانی چرواکي خبر نه دي چې دغه سي کادرونه په افغانستان کې شته، او یا هم خبر دي خو غواړي چې د هغوی په کادرونو سترګې پټې کړي او نړۍ ته وښيي چې په افغانستان کې تشه ده. دوی باید پکې کاروکون کې جای په جای کې ځکه چې ګاونډای ده، ممکن اول حق هم دی دوی وي.
عمران خان یو سیاست مدار ده، او د دې کوم خارجي سیاست شه ده، هغه د دستګاه ډیپلوماسي دی چې ده په سلګونو افغانستان شناس د ډاکټرا په کچه لري، هغه یې صحیح په جریان کې دي. زه فکر نه کوم چې عمران خان دا مسله دې لپاره ویلي وي چې هغه واقعا د کډرونو افغانستان ته راولي. زه هم ده په نړیواله کچه یو لابي ده، دوی غواړي یعنی په منطقي پساته نړیوال پساته دلته ځان هغه مهم او بولي، او دوی ځان لوبغاړي وبولي. داسې یو مسله مطرح شوې ده، یعنی دا مسله ډیر عملی مسله نه ده، د اساساتونو مسله تاسو مطرح کړه. په طبیعي ډول په اجناسو کې او په کادرونو کې په مغزونو کې واردات او صادرات طبیعي دي. د نړۍ ډیر پیشرفته هیوادونه په خپل کلیدي مسایلو کې، حتی په خپل ریاست جمهوری او په مقامونو کې، دوی بهرني مشاورین لري. دا یو طبیعي مسله ده، یعنی ځینې هوادونه د یو اصطلاح استفاده کیږي د مزیت نسبي په شکل، یعنی ځینې هوادونه په یو شي کې مزیت لري. مونږ د حق ده چې عمق هوادونه چې استعداد په مغایو برخه کې لري، دغې نه په اجناسو کې یا په اشخاصو کې واردات او صادرات وشي. دا یو طبیعي مسله ده.
بله بهیر صاحب زما غاورای
بله
او مننه بهیر صاحب تاسو را سره مایر صاحب سره بهرته بحث ته ادامه ورکو بهیر صاحب راځي تاسو ته په دې خبرې وکړي دا محل د پاکستان یو پلاوی هم کابل ته راتلون کې دی ممکن د جنوري په 13مه یو پلاوی کابل ته راشي د پاکستان د پاکستان سیاست په مجموع کې مخکې ورته مایار سره اشاره وکړه چې د افغانستان د نظامونو پر ضد دی تاسو څنګه ارزوي آیا د پاکستان سیاست چې د محل په ظاهر د افغانستان په ګټه دی آیا رښتیا هم د پردې تر شا دوی د وسنی نظام خلاف پالیسی یا تګلارې لوبوي
زه فکر کوم چې پاکستان تل کوشش کړی دی خصوصا زموږ په تیرو سلوېختو کلونو کې کله چې په افغانستان کې جنگي حالت وو او جنگ وو په مختلفو اشکالو د جنگ باندې دوی کوشش کړی دی چې د افغانستان د ستیج نه دوی وغیرې دنیاواله ته خصوصا د ګاونډیانو او د سیمه هیوادونو ته دوی د افغانستان نمایندگی وکوي او د دوی د لیدور نه افغانستان ته وکتل شي طالبان کوشش کوي اسلامي امارات هڅه ده چې دوی یو مستقلانه دریز ولري او د ګاونډي او تشويش نه را پکې د غوي تشويش ته جواب وي د قطر پروسې دا ثابت کړل چې اسلامي امارات د پاکستان د دې دریز تر ډیره مخاوني ولا پاکستان ونه شوي کولای کیدای شي بعض د پردې تر شا لاسوهنه یا د دوی دریز تر یو ځای رسیدلې وي خدای چې موږ د نویو مکلونو ته وګورو او یا اتیای مکلونو ته کله چې مجاهدینو د روسانو په مقابل کې جهاد کولو کاملا د پاکستان په لاس کې هر څه په دې حکومت اعلان یې دلو پېښور کې حکومت اعلان یې دلو اسلام آباد کې په حکومت په شکل باندې توافق کېدل برعکس اوس د پاکستان سنگیس تعامل او یاده چې دوی ته حاشیوي تعامل د افغانستان په دغه نورین حالت کې هم تخپل کړی دی او نه توانېدلی چې دوی حتی د اسلامي کانفرنس د غړو چې په اسلام آباد کې په 13 دسمبر کې غونډه وکوله او وینه شوي کوله د افغانستان یو صحیح اندور دنیا وال ته وړاندې کی امغه خپل وخت نه وی چې موږ مومید یو مخ کول شو د افغانستان لپاره لاس شو او دنیا وال ته د پاکستان نمائندګي وکړو فکر کوم چې دوی ټول کوشش همدار خو یو نقطه باید پغه باندې تمرکز وکړو غدارې چې موږ او د پاکستان تر مابین شور جوړې اړیکه او د دوه اړخیزو ضرورتونو په اساس باندې وسیدل یو ضرورت دی دا کې اسلامي امارات د ته په د ضرورت پر سترګه ګوري څوک ورته د منافع پر سترګه باندې ګوري او څوک ورته بیا د سیاسي اړیکو پر سترګه ګوري دا باید ومنو موږ چې د یو معتدل بهراني سیاست د پاکستان په مقابل کې ونه لرو زه فکر کوم یوازې په احساساتو باندې او یوازې په دې باندې چې موږ هر څه په پټو سترګو باندې باید د احساسات مخه نرات کو دا هم د حل
نه نه به هیڅ وروسته په دې خبرې وکړو چې په داسې حالاتو کې چې اړتیا ده ورته او معتدل سیاست باید ولو بول شي له پاکستان سره طالبانو ته څه کول پکار دي په دې بل ګروسته تام شو راځي چې د برخه کې د زینو اوغو عام کسانو څرګندونی واورو چې د عمران خان د وړاندیز په اړه آزادۍ رادیو ته کړی دي
ستاسو غږ د آزادۍ پرڅپو
زمانم جاوید احمد تنویر دی د کندهار ښار اوسیدونکو د پاکستان د لمړي وزیر عمران خان د ورستوي څرګندونو په جواب کې د یو افغان ځوان په صفت غواړم وایم چې افغانستان اوس شکر متخصصین په لوړو زده کړو سمبال نارینه او ښځینه کډرونه لري او دا ورته لري چې وسنۍ او راتلونکي سیستم په ښه ډول سره مدیریت او مخته یوسي
زه مختار سروریم دوی د مونږ ته کډرونه یا متخصصین رالیږي مونږ د دوی کډرونه او متخصصین ته اصلا ضرورت نه لرو مونږ په افغانستان کې هم د انجنونو په برخه کې هم د الکانو په برخه کې کافی متخصصین او کډرونه لرو
افغانستان ډیر علمی کډرونه لري دا د شلو کلونو یوازینې لاسراوړنه ده خپل شخصا د پی ایچ ڈی تر کچ پورې لوړ زده کړل لرم او ترڅنګ یو لسکاله کاری تجربه لرم همدارنګ په مختلفو برخو کې تخنیکی او تخصصي سرټیفیکټونه لرم ولې بدبختانه په تیر دولت کې څموده بیکاروم و سم بیکارم
دا سی خبر چې د پاکستان صدر اعظم کوي دا متاسفانه د افغانستان په امور کې دخالت دی دا خبر د افغانستان د ځوانانو د هیلو د زحمتونو او د دوی د هیواد پالنې ټول هغه احساس لمنځه وړي.
په دې سخت وخت کې د ټولو هغو ادعاو د وطنوالي لپاره کېدلې د اثبات وخت ده. موږ نشو کولای خپل ټول وطن بار کړو بل وطن ته او هلته یوسو خلکو ته د جغرافیې یا د استوګنې زارۍ وکړو. دغه په وطن کادرونه څه دي دا اوس هم حتی د موږ تر ظرفیت زیات دي. د دغو لپاره که ظرفیت ایجاد سي هیچا ته ضرورت نشته سي دغه ډول خبرو ته لمن ووهل سي.
بهیر صاحب او معیار صاحب دا خبرې مو واورېد. راځي وسلان په دې تم شو چې پاکستان به دغه رقم غوښتنه او دغه رقم وړاندیزونه کوي لکه څنګه چې مخکې معیار صاحب ورته ویلې د بیان ازادۍ د خپل هیواد د خپل سیاست د ممکن دا ډول نور څرګندونه هم وکړي. خو کله نا کله لکه څنګه چې په بحث کې هم ورته اشاره وکړه دوی کوشش کوي چې د افغانستان د اوسنی حکومت د دریز له دریزه خبري وکړي. مثلا په اکثر نړیوالو هیوادونو کې دوی د طالبانو له ادرس خبري کوي. طالبانو ته څه کول پکار دي په داسې حالاتو کې چې له نړۍ سره هم مخ ده نړۍ هم ساري له گاونډیو سره خصوصا له پاکستان سره څه ډول سیاست ولوبوي ترڅو د افغانانو قناعت ترلاسه شي او د پاکستان سیاست هم د افغانستان په ګټه راوڅرخي. بهیر صاحب تاسو
طرف دې
من اسلامی امارات خپل شمنې کړی دی او دنیا وال سره هم کړی دی افغانانو ته هم د پخوانه کړی دی. تر ټولو مخ کې موږ غواړو په خپل هواد کې یو سراسري نظام او هغه نظام چې هم د نظام په خیر باندې هم د ولس ساده دي چې اسلامی امارات د شمنو ته د عمل جامه ور واغوندي. په افغانستان کې خلکو ته ډاډ یوازې په خبرو باندې فکر کوم چې راغلی دوی باید عملا دوی چې دا ولري وای چې زموږ کډرونه لرو دا کډرونه بل فعل اوس به وزپیډیا او تر ډیره پورې د ډار دی وجه دا یا هم د ناسم تعامل دی وجه دوی زړه نش کولای چې ادارو ته لاړ شي. دوی سره خواخوږي د دوی رامنځته کول او په عین وخت کې موږ د داخلي سیاسي کړکیش سره مخ یو چې لا هم سیاسي لیدلوری موږ واحد نه دی او هغه باندې باید امارات فوکس کس وکوي. په ایران کې د احمد مسعود او د امیر اسماعیل خان سره لیدنې یو ښه پیلام ده. زه فکر کوم چې موږ داخلي واد باندې ډېر فوکس وکړو دغه په نتیجه موږ کولای شو چې د پاکستان او د نورو ګاونډیانو په اړیکه باندې معادل هغه سیاست چې موږ د منافع په اساس باندې بناوي او د دوړخیزو د احترام او د نه مداخله په اساس باندې دا کراکړه ورکړه په تجارتي برخه کې وي او کده کوادر برخه کې وي. پاکستانیانو راتګ نوې خبر نه ده. په جمهوریت کې هم مولدلې و چې د بانکونو برخه کې د ټکنالوژي برخه کې زیاتره وزارتونو کې د آزاد سیالۍ د لارې نه
او یعنی بهر سي تاسو وایي چې راډشي اما باید د دوی راتګ نه ګټه واخیستل شي او له دوی سره داسې ګټور سیاست ولوبول شي. مننه د بحث د پاشي بوت رسیدلی د معیار صاحب نظر هم او معیار صاحب څه کول پکار دي طالبان څه ډول باید د خپل بهرنۍ سیاست د پاکستان په وړاندې مدیریت کړي؟
پلان د دولت څو ټکي غواړم اشاره وکم. تاسو پوښتنه په ځواب کې یو اثرات یو رابطه ده. رابطه د هوادونو منځ کې یو طبیعي مسله ده. اثرات چې ده یو مردوده پدیده ده چې خدای تعالی دې موږ د هغې نه وساتي. دلیل د اساسیت چې شاید د پاکستان مقابل کې چې طبیعي مسله مطرح کیږي د ملت اساساتونه په پورته کیږي. دلته یو باریکه او نزاکت ده غده چې مخکې دغه رابطه د رسمي یا واضح شکل نه و. اوس د پاکستان او د امارات رابطه د رسمي شکل لري. افکار هم د ته آماده نه دی. روی فکر کوي چې د رابطه مردود ده په اصطلاح د یعنی د پاکستان سره هر رابطه مردود ده. یعنی آشنا نه دي د مسلې سره. حال ده چې دا مسائل طبیعی دی رابطه ده لکه به هیچ سب چمخ که ورت اشاره وکله. رابطه په طبیعی دول باید هغه ولري. د یوې نقطه سره دلته زه موافق نه یم. پر دغه بینالی روابط چه دی یا خارجی سیاست چه ده بینالی فضا شه دل دانته یو اخلاق لري. یو هواد د بل هواد په نمایندگی خبری نشی کولی زکه هغه بل هواد ده تیجه نیشته پاکستان یا افغانستان نه د دې په نفع خبری کولی شي. یعنی کچیر پاکستان کوم ځای کې سیاست ایجاب کې چې د افغانستان په نفع کوم پیغام ورکوي ولې موږ اساسیت وخیو موږ وایو تا نه مننه خیر اوسه. یعنی د دې معنی نه ده چې دلته موږ نه هغه شوي. یعنی د موږ په نمایندګۍ خبرې شوي ده. یعنی دا مسله په دې مورد کې باید ډیره منفی بافي ونه کړو. یو دې هغه خبره ده د دغه کوم فشارونه د پاکستان طرف
ته بل پلان لکه ما یاسر
بله چې په قبلي نظام کې ډیر وکوسنی نظام کې په دې کې شک نشته چې په اوبل نظام کې نه تنه د پاکستان د نړۍ د حضور دلته د پاکستان حضور
پزرا او پاکستانی عملا په افغانستان کې په وکاول بانک په دې ځای کې دلته شون درلو د کار کوو استخباراتي کارونه به کول. یعنی اوس یې کو مونږ وګورو یعنی دغه دغه نفوس پاکستانی نفوس په هیواد کې عهد اقل تر رسیدلی
سیاست د پاکستان په وړاندې ګټور دی. مایر صاحب ډیره مننه بخنه غواړو چې د خبرونې وخت مو په پای ته رسیدو دی. سلامت اوسئ. ډیره ډیره مننه. د ازادۍ رادیو د دې اونۍ بحث 25 دقیقې همدلته پای ته ورسید. له خپلو میلمنو د افغانستان د چیرنیز او رسنیز مرکز له مشر عبدالجبار بهیر او د سیاسي چارو له کتونکي داود مایر صاحب څخه ډیره ډیره مننه. ازادي رادیو او ری زموږ خبرونه د ماخام تر و بجو دوام کوي. اوریدونکو تاسو د دې بحث تکرار سبا په همدې وخت کې له د ماسپکین له 12 نیمو تر 1 بجې په همدې وخت له ازادي رادیو نه اوریدلی شئ.